السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن دا زیارت ورځ 2023 کال د جنوري سلورم ده مليها میرزا د مو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم په خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورتونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو خو په سر کې د دې سات تازه خبرونو ته وښیم اول د خبرونو سټکی د اسلام آباد عدالت د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین په سلورم کیس کې ضمانت منظور کړي په کورمکې د سورلو په گاډي وسلواله حمله شوې او عدالت اسلام آباد پولیسو ته امر کړی چې بلوچ پر لټوال دی نه زوروي تفصیل ته پام وکړئ د اسلام آباد یو عدالت پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین خلاف په سلورمه مقدمه کې هم ضمانت منظور کړ د بهرنو پیسو ترلاسه کولو مقدمه دغه اوریدنه نن د انټرنیټي جرایمو د ځانګړي عدالت جج شاروخ ارجمند په اسلام آباد کې وکړه د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړي حاجی سمت تر عدالتي اوریدنې وروسته مشال ریډیو ته ویل چې د منظور پښتین خلاف په اسلام آباد کې نورې مقدمې نشته او اسلام آباد های کورټ هم پرون پولیسو ته امر کړی چې پښتین دې نه نیسی د منظور پښتین یو وکیل احمد خان مندوخیل مشال ریډیو ته ویل چې تر ضمانت منظورې د وروسته غوی اړین کاغذونه تیار کړی دی او که پښتین په بل نوې مقدمه کې اون نه ول شو نو خای نن له اډیالې زندانه خوشی شي تر دې وړاندې د اسلام آباد ترګریزې د عدالت په ترنول تاڼه کې د درج شوی مقدمه او ترغه وړاندې د ترګری په دوه مقدمو کې ورلمخه د منظور پښتین ضمانتونه منظور کړیو د بلوچستان پولیسو منظور پښتین د دسمبر په سلور رما پچمن خار کې هغه مالونه و چې کله هغه د پاسپورت او ویزې لازمی کېدو پر ضد احتجاجي ناشته ته تر وینا ورسته په تربت کې د بلوچستانو په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره روان و ورسته نو موري ته اسلام آباد پولیسو ته وسپارل شو د ملي جمهوری غورځنګ مشر محسن داوړ وای چې د ترګرې پر ضد بیانیه کې په هیڅ بدلون ناراضي داوړ پرون له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې له دې قبل برید ور باندې وشو چې دغه په وینا په سیمه کې د مصنوعي جنگونو خلاف دی نو موري سیاتکړه چې په خلکو کې بل جنگ د کرکې پیدا کولو لپاره خپل مبارزه روانه ساتي
خو مونږ به تر یو سیاسي ورکر به قوم ته د خبره بار بار په لخه کوو چې د دې منصوبې ایسه جوړ نه شي د دې نوې جنگ ایسه جوړ نه شي د دې خشاک جوړ نه شي ټوپک نه کړ کوو کې
موسین داوړ په کارونه ویل چې برید چا ور باندې کړي خو زیات اکړه چې په غرونو کې طالبان یا پوزیان ډېر دي او دغه په خبره د پر قافلې در برید روسته هم پوز مرسته ته نو ورته راغلي قسم د پاکستان پوز د نوموړي د تازه بیان په خبرګون کې تر اوسه سن دی ویلي خو تر دې وړاندې په تکراری بڼه ویلي چې د وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي دا ترغې روسته ده چې پرون د شمالي وزیرستان په تپیسي بکه د انتخاباتي کمپین پر مهال د موسین داوړ په گاڑی لزګونه ډزې وشوي خو د پولیسو په وینا د مرمۍ ضد گاڑی په وجه هغه خوندي پاتې شول تر دې دمه په موسین داوړ د حمله زمواري چانه د منلې په کورمکه یو ځل بیا د سورلو په گاڑی وسلوات بریچ شوی چې د پولیسو په وینا یو کس پکې وژل شوی دی په کوزه کورمکه د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو تو ویل چې تیر شپه د جندړی او ششو ترمنس پر ټل پاړه چینار مرکزی لارې روان ټکسی باندې نه پیژندلو وسلوالو ډز یو کړی چې د صدیق الرحمن په نوم د صدې سیمې او تن پکې وژل شو نو موري زیات کړه چې کس هم په لارو کې د مسافرو د خوندیتوب لپاره اضافي پولیس ګمارل شوی خو دغه په وینا وسلوالو لشپې څخه په ګټه اخیستنې بریدو کړ د کوزکور مې پولیسو ویلي چې سیمه یې په ولکه کې اخیستې ده او د پیښې د عاملینو خلاف یې د لټون عملیات پیل کړي دي په کورمکې له سمودې راهیسې د مسلک او فرقې په بنیاد په لارو کې د مسافرو په نښه کولو لړۍ روانه ده چې یولسو کسانو ته پکې مرګ ژوبلا وختې ده هیچا تر اوسه د دغو بریدونو ذمهواري نه ده منلې ځایي ولس د مظاهرو له لارې له حکومت د تګ لارو د خوندیتوب غوښتنې کړي دي خو حکومت ویلي چې هغوی په دې اړه اقدامات کوي د پاکستان سپریم کورټ حکومت امر کړی چې په اسلام آباد کې د احتجاج کوونکو بلوچانو خلاف ته لزوره کار نه اخلي په سپریم کورټ کې پرون د جبري لادرکیو پر ضد د درخواست اوریدنې پر مهال چیف جسټس قاضي فای سیسا د بلوچانو احتجاج ته په اشاره وویل چې پرم نه احتجاج د هر چا حق دی بلخوا پرون اسلام آباد های کورټ هم پولیسو ته امر کړی چې په زوره د پرلتوالو له پسولو ډډه وکړي په اسلام آباد کې د جبري لادرکیو پر ضد د بلوچانو روان پرلت مشر مارنګ بلوچ پرون د خبري غونډې پر مهال اعلان وکړ چې خپل پرلت ټول پاکستان ته غځوي. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري په دویمه د اسلام آباد پولیسو تر هغې وروسته پرلتوالو ته خبرداری ورکړو چې یو ورځ مخکې د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ پرلتوال د وسلوالو بلوچانو ملاتړ یاد کړل. ایران په کرمان کې د وروستو چاودنو پړه پر امریکا او اسرائیلو اچولې ده. د ایران د ولسمشر یو سلاکار پر اسرائیل او امریکا د هغو چاودنو ذمواري اچولې ده چې پرون د هغه هیواد د قدس ځواک د پخوانی کمانډان قاسم سلیمانی د سلورم تلین په مراسمو کې وشوې. سلیمانی د 2000 کال په جنوري میاشت کې په بغداد کې د امریکا لخوا په ترسره شوې هوایي حمله کې وژل شوی و. د ایران دولتي خبري ایجنس ارنا نن د طبي بیړنیو حالاتو د ملي ادارې د مشر جعفر میاتفر لکو ویلي چې پرون په غبرګو چاودنه کې لږ تر لږه 43 کسان وژل شول او په سلګونو نور ژوبل شول. دا دویم ځل دی چې ایرانی چارواکي د وژل شوو شمېر راکموي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر ویلي چې په دې بریدونو کې امریکا هیڅ لاس نه درلود او نه هم د اسرائیلو د لاسوهنې دلیل موجود دی. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واورېدل. په روانه ګړۍ کې به دا رپورټونه واورې. په داسې حال کې چې د عامو انتخاباتو لپاره کمپینونه پیل شوي، په شمالي وزیرستان او باجوړ کې په نوماندانو بریدونه شوي.
زمونږ دغه کاندیډیټ کور ته روان و، د ده سره یو کس نه و، نو پولیس والا او نور داسې قسمه سیکورټي وه.
د خیبر په تیرا کې تازه پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي خلک له حکومتي مرستو بې برخې دي.
یمې په تیرو کاډیو کې هم غټه وشولو، حکومت مې هېڅ پښتنه ونه کړله، اوس بیا غټه ونیرمې وکړلو.
د جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې مظاهرچیان وایي چې د خپلو غوښتنو په حق کې په احتجاجي پرلت ته دوام ورکوي. نو رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاست. په داسې حال کې چې په پاکستان کې عامو انتخاباتو لپاره کاندیدانو انتخابي کمپینونه پیل کړي، په شمالي وزیرستان او باجوړ کې په نوماندانو بریدونه شوي. په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام فیډلې او کاندید خیر الله او په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ په برید کې بچ شوي. تر دې مخکې د پاکستان کورنو چارو وزارت انتخاباتي کمپین پر مهال د بریدونو خبرداري هم ورکړی او له سیاسي ګوندونو یې غوښتي چې له احتیاطه کار واخلي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی را کوي.
د جنوري په درېمه باجوړ او شمالي وزیرستان کې دوه کاندیدانو باندې بریدونه شوي. دغه کاندیدانو کې د باجوړ د صوبایي سیمري د 19 حلقې د جمعیت علما اسلام فیډلی کاندید خیر الله او د شمالي وزیرستان د قومي سیمري په خوانې غړي او د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ یا قومي جمهوري غورځنګ مشر او کاندید محسن داور شامل دي. دواړه په دغه بریدونو کې خو بچ شوي. البته په دوی د بریدونو غندنه د دوی د ګوندونو لخوا شوي او د حکومت یې غوښتلې هم دي د دغه بریدونو پلټنې دې وشي. د باجوړ خیر الله تېره ورځ کور ته روان و، خپل ګاډي کې یوازې و، او د باجوړ هم د جمعیت علما اسلام فیډلې د یوې بلې صوبایي حلقې لپاره کاندید او د دغه ډلې د خار تحصیل جنرال سیکرټري عمران ماهر مشال رډیو ته وویل د خیر الله سره هیڅ رقم سیکورټي نه و.
جمعیت علما اسلام ته د کنونشن اجازه نشته، د جلسې نشته، د پروګرام نشته، بلکې مکمل په کورونو کې کښېنولې دي. جولای واقعا موږ جلسه او پروګرام مشکل دی. سیکورټي حواله سره خو موږ هغه ته ویناګانې کړي دي، خو سیکورټي داسې اطمینانی سیکورټي لا تر اوسه پورې نه ده ورکړی شوی. زموږ دغه کانډیډیټو د کور ته روان و، د ده سره یو کس نه و، نو پولیس والا او نور داسې قسمه سیکورټي وه.
بلخوا د باجوړ پولیسو په تېرو وختونو کې ویلي دوی عمومي امنیت ته ژمن دي. تیر کال د دسمبر په 9 مانه د نن شپږ ورځې وړاندې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د ایکس پاڼې د لارې د داخله چارو د وزارت لخوا ده ته ورلېږلې شوې یوه کاغذي پاڼه شریکه کړې وه. دغه پاڼه کې وزارت لیکلی وو تریټ الرټ مانه د ګواه خبرداري. لاندې ورته لیکلی وو وزارت ته معلومه شوې د جمعیت علما اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان ژوند ته خطرناکې دړکې دي، دوی باید حفاظتي ګامونه پورته کړي. د دغه پاڼې د شریکولو سره سم بیا ایمل ولی خان ډیر لیکل کړي چې سرخطې په څو الفاظو کې د بیا داسې لیکلې: یو وار بیا ټاکنې او یو وار بیا غواخونه خدا غواخونه یوازې پانه کې د ذکر شی وډل پورې محدود پاتې نه دي، بلکې په دریم دسمبر په محسن داوړ هم شمالي وزیرستان کې ډزې وشوې. د مشال ریډیو سره په مرکه کې محسن داوړ ویلي دوه واري ور باندې ډزې وشوې، ګاډی مرمای زد وو نو دې ځکه بچ شو. البته وروسته ور باندې بیا هم ډزې وشوې او هغه کې هم بچ شو. د روان کال په اولنۍ ورځ هم په باجوړ کې یو آزاد کاندید سید رحیم شاه چې په ګاډی کې کور ته روانو په لار کې ور باندې ډزې وشوې، ورسره ناس یو تن مړ شو او د صوبایي سیملې د نولسمې حلقې کاندید سید رحیم شاه پکې زخمی شو. د داخله چارو د ګواښونو د خبرداري نه دوه ورځې وروسته په یو دیرشم دسمبر په ډیره اسماعیل خان کې د مولانا فضل الرحمان د ګاډو د روانې قافلې سره ډزې وشوې. په دغه ورځ جمعیت العلماء اسلام فیډلې په خپل ایکس پاڼه لیکلي د قافلې ګاډي هم دغه ډزو کې لګېدلې دي او دوی دغه برید غندنه هم کړې وه. دیو نړیوال اخبار د پاره خبريال او تجزیه کار حق نواز خان مشال ریډیو ته وای، تر دې وړاندې به دغه شان غوښونه یوازې قام پرستی سیاسي ډلې عوامي نېشنل ګوند ته وي، خو دا ور د غوښونو دغه لړۍ تر قام پرستانو محدود نه ده.
یو خدای انتخابات خاص کر په خیبر پښتونخوا په پخوانې قبایلی سیمو کې یو واره بیا ښکاری ځاتی چې دغه د تشدد د پیخي چې دی د وضعیت شو داسې خلک په نه کې اوس وجوهات ته کوم وګورنو. یو خدای چې په دې وخت کې غټه وجلا ده چې دا کوم مسلوال چې دی د خاص داسې ځایونه یا مرکزونه نشته چې دغه مخنیوي او شی دغه پرزت باندې عملیات وشي. په دې وخت کې داعش هم خپل داعش خراسان خپل اثر لري، خاص کر جمعیت العلماء اسلام په باجوړ کې یا په بلوچستان کې داغي پرزت چې کومه کاروای نه داعش ته مدارې قبول کړی دي، نو د دې نه هم یو نوې خطر راکې ګنو. زما په خیال باندې دې وخت کې دا خطر چې دی دا عمومي دی.
بلخوا خیبر پختونخوا کې پر لپسې دوه واري صوبایي حکومتونو جوړونکې پاکستان تحریک انصاف ډله هم د انتخاباتي کمیشن ګیله کوي. د دوی د غړو د نامزدګۍ کاغذونه مستردوي، غړي بندیخانو ته لیږدول کیږي. نو د حق نواز خان په خبره ښکاري چې را روانې عامې ټاکنې یا خوځنډېږي یا بیا کنټرول الیکشن معنی قابو کېدونکې ټاکنې وکړی شي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیک
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګه. په کورم کې اورې بیا په مسافرو گاڑی باندې بریج شوی دی. دا بریج له جندړی او ششو ترمیان زیارت پشپشوي چې پکې یو تن مړ شوی. په سیمه کې د تفرقې او مسلک پر بنیاد په مسافرو د بریدونو لړۍ روانه ده. مخکې په هنګو، علی منګلو، درانه او نستی کوټ کې مسافر په نښه شوی. تر اوسه د پیښې په تړاو پولیسو تر 500 پورې خلک د درې ایم پی او لاندې نیولي. بلخوا بې ګناه خلک په نیولو د درانه او اوسیدونکو په 4 جنوري احتجاج هم کړی. احتجاج کوونکي وایي حکومت دې هغه خلک ونیسي چاچې جرم کړې دي. لسیمه نه د مشال ریډیو خبريال طارق اورگزی نور معلومات راکوي.
په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله د نوم نه خودلو په شات مشال ریډیو ته په 4 جنوري ویلي د زیارت پښپا نه وخت د جندړی او ششو ترمنس پر ټل پر چنار مرکزی لار په یو ټکسي ګاډي نامعلوم وسلوالو ډزې کړې چې پکې صدیق الرحمن په نامه د سدې سیمه یو تن مړ شوی. هغه زیاتوي که څه هم په لارو کې د مسافرو حفاظت لپاره اضافي نفری تعینات شوی، خو د تورې شپې فایده پر اخستلو وسلوال خپل عملیاتو کې کامیاب شوی. چارواکي وایي سیمه په خپل ولکه کې اخستی او بلدا چې د پیښې اصل محرکات د معلومولو لپاره ټیمونه تشکیل کړي او زیاتوي د تازه پیښې په تړاو له شاوخوا علاقو گرفتاری د کولو هم پلان لري. په کورما کې له سبو دې راهیسی د فرقې او مسلک پر بنیاد پر مسافرو د وسلوال بریدونو سلسله روانه ده. تر دې وړاندې په هنګو، درنی، نستی کوټ او علی منګولو کې د مسافرو ګاډي په نښه شوي چې پکې 11 تنانو ته مرګ ژوبلا وړدلې ده. په سیمه کې تر اوسه پولیسو د پیښې په تړاو تر 500 پورې مشکوک تنان د درې ایم پی او لاندې نیولی. په سیمه کې پر 4 جنوري مقامی خلکو احتجاج هم کړي. ځایی اوسیدونکي پر بای پاس روډ ناستي او غوښتنه کوي چې خلک رخلاص کړل شي. د پیرکایوم حکمت خان حکمتیار مشال لډیو ته وای دوی غواړي چې حکومت دې پر مسافرو د بریدونو مخاوني سي، خو دا به هله ممکن وي چې اصل مجرم ته ځان ورو رسوي.
مو یو گرفتار بالکل پکور دی، خو صدسي کسون ساغه کسون پلیاری روان وي، بیګونو دي موی پی جنو څاغه هیڅ کی سمته دوه حالاتو کې په دغه واقعیت سره تعلق نشته دی، نو داسې خلکو نیولو باندې کار نه کیږي. هغه کسان چې هغه اصلي ملزمان دي، اصلي مجرمان دي، هغه گرفتار کړل شي.
کورما یو داسې حساسه قبایلي سیمه ده چې پکې سنیان او شیعهګان په ګډه پاتې کیږي، او هغه لته چې ناخوخه به خرامنسته شي نو لارې وتړل شي او خلک تګ را تک نه کوي. کڅو هم ټل پړه چنار روډ کولاو دی، خو عام تګ را تک دا وخت دردل دی. په سیمه کې انټرنیټ هم بند شوی. په کورما کې شیا سنی ډلو پر مسافرو د روان بریدونو خلاف بلابل احتجاجونه هم کړی دي. په سیمه کې دواړو ډلو د فرقې او مسلک پر بنیاد پر مسافرو بریدونه غندلی او له حکومت مخه د نستلو غوښتنه کړې. په پړه چنار کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینیه یو مشر منیر حسین اغا وای که حکومت به مسافرو د بریدونو مخه نشي نستلې نو خپل به راووزی او د لارو حفاظت به وکړي. په کورما کې په 13 جولای د شیا سنی ډلو ترمن د امن یو معاهده شوه چې په هغه کې دا لیکل شوی چې د تګ را تګ لارې به پر یو بل کولو ساتل شي، او چې کله هم داسې نخوخه په خرامېست شي نو څوک به بدل نه اخلي بلکې حکومت ته به موکه ورکوي. په معاهده کې دي چې کوم فریق د دغو خبرو خلاف ورزي وکړله نو 12 کروڑ روپۍ جرمنه به ورنه اخستل شي، او حکومت به د هغې خلاف قانون مطابق کاروایی کوي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړه
په 1 بجا،
تاندې هلي
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
تازه مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې او ریډلې او لیدلې شي. په خبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو د تنظیم ادارې پی ډی ایم ای ویلي د صوبې میدانی علاقو کې په راتلونکو 100 ورځو کې لړوي چې ورسره به موسم هلته ډېر یخ وي او درجه حرارت تر 3 نه تر 5 ډیګري سینټي ګریډ د راټیټېدو امکان ښودلې دی. نور تفصیل له پېښوره د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
پی ڈی ایم اے ټولو ضلع انتظامی افسران ته نوٹس جاری کړی چې راتلونکي 100 ورځو پورې به د صوبې میدانی سیمو کې دن یا لړ هم وي او یخنی به هم زیاته وي. د یادې محکمې ویان تیمور علی مشال لیډو ته د جنوري په 4 وویل چې سفر کوونکو او سیلانیانو ته خصوصي هدایات جاری شوي دي. چړلان جنا موسم وګوري یا د سفر کولو نه ډډه وکړي.
د خیبر پختونخوا میدانی علاقو کې راتلونکي 100 ورځو کې د سختې لړۍ امکان څرګند کړی شوی. په دې لړ کې د پی ډی ایم ای لاړه د صوبې ضلع انتظامی ته د څه قسمه بدې پیښې نړواندې د چمتو اوسېدو او ضروري ګامونه پورته کولو دپاره مراسله جاری کړې شوې ده. پېښور، چارسدا، مردان، سوابه، نوخار، هریپور، کوهاټ، کرک، لکی مروت، بنو او د ډی ای خان ضلعو کې د سختې لړۍ او د یخ موسم لړۍ دوام لرلو امکان دی. صبح کی درجہ حرارت 3 نه 5 ڈگری سینٹی گریڈ کمی دو اندیکنا ہم دا. پی ڈی ایم اے ضلع انتظامیہ تا ہدایت جاری کرے چی سیلانیان دا موسم صورتحال نہ خبر و ساتھی او متعلقہ محکمے دی دا ٹریفکی نظام بحال ساتلو دا پارا ہم حالی ذلی وکی.
تیرے وے ہفتے راہ سے دا پاکستان دا نور میدانی سیمی پشمول دا خیبر پختونخوا میدانی علاقوں کے دن اولڑا ڈیرا جاتا شوی دا چور سرا پگاڑوں کے سفر کول ڈیر گان شوی دی، او زیادہ تر وقت سہارا او ماخام نہ پس ٹول شپا موٹر وے ہم دا تک را تک لپارا بند کړی شوی وی. دا چې د دې اسباب څه دي چې دن او لړې سره سره یخنی هم ډیره زیاته شوې ده او دا به سرنګ کمیږي، نو د موسمیات محکمې په خوانی مشر او د ماحولیاتو ماهر سید مشتاق شاه مشال لیډو ته په دې باب لوویل.
دا دوه میاشتې پورې باران نه دي شي، په یو باران نیم پکې شوی مې نو ډیر کم مقدار کې او نو صفائی سامان نه کړی، نو هوا کې ډیر زیاته دوړې جمع شي چې کوم هوا کې نمی وی نو هغه دې کنډنسیشن نو تمغه یو هغه وشي نو دینه دوندی یا وریزی جوڑی شی او بلدا چی کلا دا ویدر سسٹم خپلو کی گڑی وڑی شی مطلب برا ہوا کی دی 500 فٹ نا یا 200 فٹ نا برا ہائی پریشر شی دا یخ ذرات چکم دی دا برا اٹماسفیر تا نشک لی ام دل تکی جمع شی نا دی خوشا بیادا او بچرا جمع کی گی نا دی نا دون جوڑ کی نو چی کلا پوری باران چانسی دی جوڑ شی یا دا ویدر سسٹم ٹک شوی نی نترے پوری بدا وی
دا موسمیات محکمی پنجاب کے ویان چودری اسلم مشال لیڈو تا دا جنوری پا سلورم ویل چراتون کی سو روزو کی دا باران امکان نشت دے چور سر با لڑ یا دون ہم او یخنی با ہم سیوا وی ولی دلسم جنوری رسو دا حیوات پا بیلا بیل اسیمو کی دا نری باران او پا غارز اسیمو کی دا واری واری دو امکان دے او تا میں سرگند کا چور سر با لڑ ہم او یخنی ہم لگا کمشی دا موسمیات محکمی ترمخ دا وقت پیخور کی درجہ حرارت 6.5 ڈگری سینٹیگریٹ دے شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اصرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د جنوبی وزیرستان د انګور اډې اوسیدونکو وای له 500 ورځو راهیسې د خپل غوښتنو لپاره پرلت وهل دي خو مسلې نه حل کیږي نو له افغانستان سره د انګور اډې په لار د ویزې او پاسپورت بغیر د تګ راتګ غوښتنه کوي د پسی مکه د امنیت بجلی د موبایل ټلیفون شبکه یا نتورک روښتونو او د تعلیمي ادارو فعالیت غواړي بلخو انتظامی چارواکي وای چې مسلې به ور حل کړي او دا رنګ د لړکی مذاکرات هم پیل کړي دي نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید پر رپورٹ کې اورو
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګوراډا سیمې اوسې دن کې مشال ریډیو ته ویلي دي چې د 500 ورځې راهیسې د ژوند بنیادی ضرورتونو غوښتنې د پوره یې احتجاجي درناک شی پلاتی وهلې دي خو حکومتي چارواکي د دوی غوښتنې منلې ته تیار نه دي د ملي جمهوري ګوند د ضلع او د احتجاجي درنې یو مشر سید محمد په انګوراډا کې د حکومتي چارواکیو سره د شوي مذاکرات حال مشال ریڈیو تا پدارنگ بیانوی
د انګوراډا سیمینا د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی او د احتجاجي درنې یو مشر ډاکټر محب وزیر ویایي چې د انګوراډا سرحدي دروازې نه پاکستان حکومت ته پارابینا ریپی وردرمي خو مقامي خلک یې د ژوند بنیادی ضرورتونو نه بې برخې سوتلې دي
خبریں ہم وروئی
تعلیم معیاری سسٹم نشتا دمیش صحت پر بالکل یو بی ایس یو نشتا اسپتال نشتا دمیش نیٹ ورک نشتا دمیش روڈ ٹوٹ پٹ شکر دے حالانکہ دمیش دا غلیارو اہم گزرگاہ دو سینٹرلیشیا سرا دے تجارت دس نمونہ اٹھاوی چې چې تا بارډر کراسینګ پوینټ وی هغه کې د دوه سره ملکه انډستریل پروډکټس او سکیم د خپل اګریکلچر پروډکټس کې دایو بل ملکی ته دی دخل کې لایف سټایل اډر بدل وی نمونو پرنسپل جنات می درګه انګور اډه پرلت نن او پند سماره جو چې دا پرلت جاری ده دغه پرلت کنن ایزی صاحب راولاو د ونه چې قانون یې پکې او مشهور یا علما یې ارغلی وی خدانن چې کی مذاکرات وی دا د نیز د مذاکرات شروعات وی همیز دای ته دی همیز درنغه پر جاری وی چې تر څو پر می مطالبه منلی شوی نه وی
مشال ریډیو چې د انګور اډه احتجاجي درنه غوښتنه په باراک شه د ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر سره تماس ونیولی اغوی وویل دی انگور اڈا احتجاجی درنے مشہروں نے دا ہم اویل چھ دیسی میں اسی دن کی تراغی وقت پر وہ پہ احتجاجی درناک شے پلاتائی وحالیوی چھ تر سمرا پورے دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے دوی غشتن مانلی نوی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو خبرونه تاسو په سوشل میډیا هم تعقیبولی شوه شیر فیسبوک ته ټوئیټر ته انستګرام ته او یوټیوب ته په دې باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه کتلی او اوریدلی شئ د سوات په منګوره پریس کلب کې د ویزای غیر دولتي ټولنې لخوا د راجوړ شوی سیمینار پر مهال انتخاباتي امیدوارانو غوښتنه شوې چې د الیکشن کمیشن د ضابطه اخلاقو مطابق خپل انتخاباتي کمپینونه مخته یوسي دوی وايي پر امن او شفاف انتخابات هله ترسره کیدی شي چې د الیکشن کمیشن لخوا په جوړ کړل شوو ضابطه اخلاقو عمل وشي بلخوا سیاستوالان وايي په انتخاباتو کې ګډوډي هله جوړیږي چې ادارې د انتخاباتو پر مهال د یوې خاصې پارټۍ د رفتاري وکړي تفصیل نیاز احمد خان راکوي
سوات پریس کلب منګور کې د ځای غیر سرکاري ټولنې کاروان لخوا د پاپین نومې ادارې سره په مرسته ملک کې شفاف او آزادانه ټاکنو په اړه سیمینار کې وویل شول چې د پاکستان قانون تر مخه هر هغه وګړی چې د 13 کال وي قانوني دستاویزات وسره وي ټاکنو کې خپل رای ورکړي د یادې ادارې سره د پروګرام افیسر په څوکۍ کارکوونکي سومیرا وایي چې دوی د ملکن ډیویژن بشمول یولس ضلعو کې ټاکنو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو ته د پوهنې راوستو سیمینارونه کوي او مقصد یې په ملک کې پرامنه ټاکنې کوي
کم چې زمونږ سره زنانه دي نارینه دي زمونږ چې کم ترانسجنډر دي کم چې معذور افراد دي د دې ټولو شرکت وشي او د دې ټولو رائے اظهار وشي او دا په هغه صورت کې کیږي چې کله دا پر امن نه وي د الیکشن کمیشن چې کم کوډ اف کنډکټ دي دا په هغه سره په بنیاد باندې او په منصفانه باندې وشي
د دې ټولنې سواد بشر جمال شاه وایي چې دوی په دغه لړ کې د الیکشن کمیشن ضابطه اخلاق پاړه وضاحتي سیمینارونه کوي لټریچر خپروي ځکه چې الیکشن کمیشن چې کوم ضابطه اخلاق جوړ کړي که په هغه عمل وکړی شي نو ټاکنو کې به سم مشکل نه جوړیږي
په جلسه په جلسونو کې د کانډیډیټ په باره کې د ملک په باره کې د ریاستي ادارو په باره کې چې داسې خبرې نه کړی شي داسې تقریرونه نه کړی شي چې دا غینه جنگ جګړې دا په امن باندې دا غټ اثرات پریوزيږي نو موږ دا غواړو چې دا انتخابات چې دي کنه د قومي سملې امیدوار به حیثیت د قومي سملې امیدوار کوډ اف کنډکټ دي ضابطه اخلاق دي هغه ضابطه اخلاق دي په خپل ورکران باندې خپل پارٹی په ممبرانو باندې لاگو کی او دا دی هغه غوګونو ته ورسېږي کو هغه الیکشن ایجنټ کو هغه پولینګ ډے ایجنټ دا هغه د پاره چې دا پر امن انتخابات شي
د سوات پخوانی صوبای اسمبلی ممبر محمد امین چې سو واره ټاکنو کې برخه اغسته او سوم د صوبای اسمبلی لپاره امیدوار دی وایي چې زیاتره امیدواران د قانون او ضابطه اخلاق نه خبر دي دوی په جلسو او غونډو کې خپل منشور ورسته وړاندې کوي او ټاکنو دوران یا تیارو کې ها وخت نه امني او اړې ګړې جوړ شي کله چې حکومتي انتظامیه یا الیکشن کمیشن سیاسي ګوندونو سره په فرق سلوک کوي
اصل کې اشتعال هم د دې نه جوړیږي چې کله یو سړی سره زیاتې کیږي کله یو سړی چې دی نو هغه یو شانتي لیول پلینګ فیلډ نه محسوسوي نو لازمی خبره چې د هغې سره د کارکنانو کې اشتعال پیدا کیږي نو که دې ټولو شیزونو باندې الیکشن ته انتظامیه چک وساتي خپله غیر جانبداری شو کی او ټول امیدوارانو ته په یو نظر باندې وګوري او د ټولو امیدوارانو د یو سیاسي ورکر په حیثیت سیاسي کارکن په حیثیت د یو سیاسي پروسیس په حیثیت باندې هغې دا شی وګوري چې باید دا ټول خلک د عزت قابل دي دا ټول خلک چې د الیکشن ته ولاړ دي د الیکشن پروسیس کې حصہ اخلي نو دا به مونږ ډسکرج کوو نه بلکې دا مونږ انکرج کوو ځکه دا جمهوري پروسیس دی
د یادې ادارې غړي وایي چې د ټاکنو اداره الیکشن کمیشن یو با اختیاره اداره ده او چې کله هم ټاکنو کې د یو سیاسي پارټۍ یا سیاستوال سره امتیازي سلوک یا د قانون سرغړونه کیږي الیکشن کمیشن ته دې رپورټ ورکړي. دغه رنګه دوی هم د پاکستان 268 حلقو لپاره هر حلقه کې یو څارونکی برتی کړي او هغه هم الیکشن کمیشن ته نیغ په نیغه د ناقانون عمل رپورټ هم په هغه وخت ورکوي چې وروسته پرې الیکشن کمیشن نوټس اخلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو او ریش پګنی مې بجې کې دون کې دی لند خبرونه درته وړاندې کوو. د اسلام آباد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین خلاف په څلورمه مقدمه کې هم ضمانت منظور کړي. د بارنو پیسو ترلاسه کولو مقدمې د غاورېدن نن د انټرنیټي جرایمو ځانګړي عدالت جج شاروخ ارجمند په اسلام آباد کې وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزي کمیټې غړي حاجي سمت تر عدالتي اورېدنې وروسته مشال ریډیو ته ویل چې د منظور پښتین خلاف په اسلام آباد کې نورې مقدمې نشته او اسلام آباد هایکورټ هم پرون پولیسو ته امر کړی چې پښتین دې نه نیسي. د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوڑ وای چې د ترګره پر ضد بیانیه کې به هیڅ بدلون ناراضي. داوڑ پرون له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې لدی کابل بریډ ور باندې وشو چې دغه په وینا پسیمه کې د مصنوعي جنگونو خلاف ته نوموړي زیاته کړه چې په خلکو کې بل جنگ د کرکه پیدا کولو لپاره خپل مبارزه روانه ساتي. د ترغیر وسته د چې پرون د شمالي وزیرستان په تپی سیمه کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د محسن داوڑ په گاډي لسکونه ډزې وشو خو د پولیسو په وینا د مرمه ضد گاډي په وجاوي خوندې پاتې شول. تر دې دمه موسین داوڑ د برید هم زمواري چانه د منلې. په کورمه کې یو ځل بیا د سورلو په گاډي وسلواله حمله شوې چې د پولیسو په وینا یو کس پکې وژل شوی دی. په کوزو کورمه کې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خوللو په شرط مشال ریډیو تو ویل بیګا د جندړي او ششو ترمنس پر اټل پاړه چینار مرکزی لارې روان ټکسي باندې ناپیژندلو وسلوالو ډزې وکړې چې د صدیق الرحمن په نوم د صدې سیمه یو تن پکې وژل شو. د کوزو کورمه پولیسو ویل چې سیمه په ولکه کې خسته او د پیښې د عاملینو خلاف د لټون عملیات پیل کړی دي. د پاکستان سپریم کورټ حکومت امر کړی چې په اسلام آباد کې د احتجاج کوونکو بلوچانو خلاف د لزوره کار نه اخلي. په سپریم کورټ کې پرون د جبلی لادرکه او پر ضد یو درخواست اوریدنې پر مهال چیف جسټس قاضی فایز عیسا د بلوچانو احتجاج ته په اشاره وویل چې پر امنه احتجاج د هر چا حق دی او ایران په کرمان کې د وروستو 14 ذمہواری په امریکا او اسرائیل اچولې ده. د ایران ولسمشر یو سلاکار په اسرائیل او امریکا د هغو 14 ذمہواری اچولې چې پرون د غیوات د قدس ځواک د پخوانی کمانډان قاسم سلیمانی د سلورم کلین په مراسمو کې وشوي. بلخوا د امریکا بارنو چارو وزارت ویان ویلي چې په دې بریدونو کې امریکا هیڅ لاس نه درلود او نه هم د اسرائیلو د لاسوهنې دلیل موجود دی. لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. د پاکستان په سپریم کورټ کې د ولسی چوکۍ لپاره د ټول عمری نه اهله خلاف د درخواستونو اوریدنه دوام لري. اټکل کیږي چې سپریم کورټ په دې حلقه هغه ابهام لري چې په کال 2013 کې د سمیع الله بلوچ په مقدمه کې د سزا کولو په الیکشن اکټ کې د بدلون کولو نه پس رامنځته شوی. سپریم کورټ په 2013 کال کې د 2 شپېته 1 F ماده لاندې سزا شوی سیاست مداران ټول عمری د پارلیمان لپاره نه اهله ګرځولیو. خو تیر حکومت په کال 2023 کې د جون په 18 په الیکشن اکټ کې بدلون وکړ او دغه موده 15 کال وټاکله. په دې حکله ابهام موجود دی. د آئین 2 شپېته 1 F ماده وایي چې داسې د پارلیمان غړي نشي جوړېدی چې صادق او امین وي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په رپورټ کې اورو.
د پاکستان سپریم کورټ او وکسیزه بنچ ته هغه درخواستونه اوریدنه کوي چې د اولسي چوکۍ د پر ټول عمری نه اهلې خلاف ورکړل شوی دی. د بنچ مشر چیف جسټس قاضی فایز عیسا کوي. په بنچ کې جسټس سعید منصور علی شاه، جسټس یحیی اپریدی، جسټس امین الدین خان، جسټس جمال مندوخیل، جسټس محمد علی مظهر او جسټس مسرت هلالی شامل دي. د سپریم کورټ د پریکړې سره به دا واضح شي چې د آئین د 2 شپېته 1 F ماده لاندې سزا شوي کسان 15 کاله پس د پارلیمان غړي جوړېدای شي که نه. سپریم کورټ په 2013 کال کې په یوه پریکړه کې ویلو چې د آئین د یادې مادې لاندې هغه کس چې صادق او امین نه وي ټول عمری د پارلیمان لپاره نااهل دی. خو تیر حکومت په کال 2023 کې د جون په 18 نیټه د انتخاباتو په قانون کې بدلون کولو سره دا موده 15 کاله وټاکله. د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته پاکستان استحکام پارټۍ مشر جنگیر ترین او پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان هم د یادې مادې لاندې سزا شوی وو. د مقدمه د لومړی اوریدنې په مهال د ججانو خبرو او تبصرو په اړه د سوال په ځواب کې په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال رډیو ته وویل
ابھی تو ابتدائی ہیرنگ ہوئی ہے لیکن جو چیزیں
اس کو لمڑے اور دینے شویدا حکومت خبر ہے چمخ تراغ لینو دس اخکاری سے ٹولمبری نہ اہل حکومت تورا چے نو شریف او جنگ ترین پسرن رزوڑان دا واخا لریش پا انتخابات تو پر دوی نمزدے کا غزونا منظور شوی دی ولک ابہام دار چ دوی دا آئین دا دوش پتم مدے لاند نے اہل گردول شوی دی بیا پر الیکشن ایکٹ کے ترمیم مشو دا اہل مود پنجا کلاش پا خدا خبر ہم کی کہ الیکشن ایکٹ دا آئین نہ بالا نہ
الیکشن ایکٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن سے سپریم نہیں ہے
اسلام آباد کے دا عدالتی رپورٹنگ یو بل ماہر نصر اقبال وچ دا ابہام ڈر زر ختم دن کے دے او در روانو انتخابات نو اڑان دے پا ہر سے صفاشی دا پدے حق مشال لیو تو ویل
جو سمیع اللہ بلوچ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی پارلیمنٹ
سمیع اللہ بلوچ پر مقدمہ کی سپریم کورٹ ویل تا پارلیمنٹ کو مغڑے دروغ ہوئی یا درغلی ہو کہ خواب بٹو لمری نہ اہل ہوئی اور میں انتخابات کو برخہ نہ اخلی کو الیکشن ایکٹ وچ دانا اہلی صرف پنجہ کلا دا دلتا ابہام دے دادی ابہام دا ریکارڈ دا پر دا مقدمہ روانہ دا چیف جسٹس صاحب صفا ویلی دی جتری رسم جنوری پر دا فیصلہ کوي
کلیئر کر دیا ہے کہ ہمیں 11 جنوری تک یہ معاملہ ختم کرنا ہے
اور کوئٹہ کے قانون پو ہمائن کسی ایڈوکیٹ وای چ نواز شریف تا سزا دا اسٹیبلشمنٹ پخوا خبر کل شے وا او اس سپریم کورٹ آزاد دے او ډیر امکان دے چ پخوانی فیصلہ بدل کری دا د مشال رډو پختنه دا سے جواب کړه
دا کم چې د ټول عمرې نایلی وکنه دا پاین کینه ولیکره کچيري دا د عین جوړونکو خلکو منشا دا وای یا نیت یا اراده دا وای نو بیا به دا الته واضح لیکلی وای پکشي کی چونکه تاسو ته معلومه ده سپریم کورټ سره څنګه فیصله کولې او باجوا ډاکټرین کی سروان هغه ټیم فیض حمید دوی څه کول او عدالتونه څومره انفلوئنس ټونو د نواز شریف خلاف دا فیصله کول په کارو کنه دوی بیا دا د ځان څخه خپل دا تشریح وکړه چې دا بس د ټول عمر د پاره نایل دی
په دویمه جنوري د مقدمه د وردنې په مهال چیف جسټس قاضي فیض عیسی اول چې د صادق او امین توري د پیغمبر اسلام نه علاوه بل چاته نه شکارې دی دا هم اول چې دا ماده په عین کې یو پوځي امیر جنرال زیول حق شامله کړې و چې په خپل صادق او امین نه و په پاکستان کې د انتخاباتو تر سره کېدو لپاره د فروری 8 نیټه ټاکل شوې ده او امیدواران د نامزدګۍ لپاره کاغذونه جمع کوي د سپریم کورټ د پریکړې نه پس په ډاګه شي چې کوم کوم نه اهل شوي سیاستدانان په انتخاباتو کې برخه اخیستی شي په سپریم کورټ کې نن په 14 جنوري هم د یاد مقدمې اوریدنه دوام لري راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال رډیو
تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے
مشال ریڈیو تتاسو غوږی په پاکستان کې د ولسواکۍ او جمهوریت ادارو د پیاوړتیا او د پارلماني چارو سیډنیز ادارې پلډاټ په هیواد کې د جمهوریت د معیار په اړه خپل د 2023 کال رپورت جاری کړي په رپورت کې ویل شوی دی چې په پاکستان کې د نگران حکومت د اوږدې مودې واکمنۍ د آئین او جمهوریت د روح منافی ده په رپورت کې دا هم ویل شوی چې د دې هیواد اړوند ادارې د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره هلې ځلې نه کوي البته د پاکستان انتخاباتي کمیشن نگران وزیر اعظم او نورو چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې هیواد کې موجوده حکومت د آئین سره سم دی او د فروری پر 8 د کېدونکو انتخاباتو شفافیت په یقیني کوي نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورت کې اورو
پلډیټ خپل رپورٹ کې لیکي چې کال 2023 کې په عدالتونو کې د قانوني جنگ ګټلو وروسته هم ټاکنې په آئینی مدت نوی ورځو کې دننه ونه شوې دین علاوه په خوانی پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم په سیاسي معاملاتو کې د ادارې لاسوهنې خبرې کړې او هیواد راتلونکو ټاکنو په لور داسې حالاتو کې روان دي چې شفاف او رڼو ټاکنو لپاره څه خاص ګامونه نه دي پورته شوي دوی وايي خاص سیاسي ګوند او سیاسي مشران لپاره اسانتیاوي ولې ټولنه لپاره راتلونکو ټاکنو کې د اوس نه مشکلات پیدا کولی شي. په اسر خار اسلام آباد کې شنونکو او خبریال عبدالهادي معیار وایي چې د پاکستان دا وړومبه ځل نه دی چې ټاکنو وړاندې داسې کیږي. دوی زیاتوي باید ملکي آزادې او رڼې ټاکنې وشي او دې لپاره پکار ده چې اسټابلیشمنت سیاست کې لاسوهنې نه ډډه وکړي.
په حکومت او الیکشن کمیشن چې پل ډیټ کمی نیوکې کړي دي په دې کې هیڅ شک نشته. خدا کار په پاکستان کې پړومبي ځل نه کیږي. کله چې په کال 2013 کې تحریک انصاف په اقتدار کې راوسته کېده نو دا ټول زیاتی د هغې مخالفینو سره کېدل او ټول سہولتونه عمران خان او د هغه پارټۍ لا ورکړې کېدل. بهرحال دا جمهوریت نه بلکې کنټرولډ ډیموکراسي دا او پکار ده چې صحیح مانو کې جمهوریت راوستل شي. خدا به حل کیږي چې فوج په سیاست کې خپل مداخلت بیخی بند کی.
دا پاکستان تحریک انصاف سینئر نائب صدر ساجد محمد مشال لیډو ته د جنوري په سلورما ویل چې د پل ډیټ رپورټ همغه سوای چې کوم د دوی د ګوند نظر دی.
تاسو ګورې سمره پکړ د کړو کاغذونه خستلو سمره پغټه په معنی باندې نه اهلی موږ ار ډیسټریکټ کې موږ د کنونشنز د فار اپلیکیشنز ورکړي دي. درې سلور اپلیکیشنز موږ ورکړو د 15 ورځې مخکې ورکو او موږ ته اجازه نه ملويږي. د غرنګ نورو پاټو ته کلم کله اجازه ته باقی دا حکومت مشینری ده هغه مکمل د حکومت چې کوم وسایل دي هغه به دریغه استعمالي فری فور ریګینګ چې کوم دی هغه شروع دي. زما په نظر باندې دا به دومره یو متنازع الیکشن دي چې دا به پاکستان په تاریخ کې نه وي.
خو بیا جمعیت علما اسلام فیډلی صوبائی ویان عبدالجلیل جان دریج دری چې 2013 کې هم داسې حالات وو خو هغه وخت د پاکستان تحریک انصاف په حق کې وو او د نورو سیاسي ګوندونو خلاف. خو بیا هم ټولو سیاسي ګوندونو لپاره یو شان موقع یا لیول پلینګ فیلډ دی غواړي.
دا پل ډیټ دیوتا 2018 الیکشن نه دی کې اټم سالو ټول خلک قومي اسمبلی نه او صوبائی اسمبلی نه بار کو دا خو الیکشن کمیشن یا آر او چې کوم فیصله کوي هغه د 9 مئی واقعاتو تناظر کې فیصله کوي کنه. خو بهرحال مو خو ټولو ته یکسان موقع حقي او ټول ملو شي مونږ چې زموږ مونږ چا سره مقابله چې هغه مونږ مخامخ وینو مقابله خوند بګی چې کم خلک ملوث دي دغه خلاف کاروي روان دي. دومره خلک شته چې هغه پټي کینډیډیټان اوسم دي دغه باندې مقدمه نشته نو دغه کاغذونه منظور شوي دي.
د پل ډیټ رپورټ کې دا هم ویلي شوي چې هیواد کې د مطبوعاتو او ټولنیزو رسنیو په ازادۍ کې هیڅ غورهوالی نه دی راغلی او خلکو آواز او رای بندول کیږي. رپورټ د پاکستان په صدر ډاکټر عارف علوی هم سخت ټګونه کړي دي چې د یو غیر جانبدار عہدې باندې کېدو باوجود هم د پاکستان تحریک انصاف ایجنډې مخ پر وړاندې بوتلی او یا جانبدار رویه خپل کړی ده. د پاکستان نگران حکومت او بیا د ټاکنو مرکزی کمیشن وار په وار دا خبره تکرار کړې چې د دوی غرض هیواد کې د آئین او قانون مطابق آزادانه او شفاف ټاکنې کول دي او یو ګوند یا کس هم د دوی په هدف نه دی او سچ کیږي د قانون مطابق او اړونده ادارې یې کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې د پاکستان پوځ یو وار بیا د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د عملیاتو له امله په سلګونه کورنۍ د خیبر لاندې خوندي سیمو ته کډه شوې دي. دغه کورنۍ وایي چې په دې یخنۍ کې بغیر حکومتي مرستو او سهولتونو خپلو خپلوانو کره دېره شوې دي او له سخت مشکل سره مخامخ دي. بلخوا په صوبه کې د قدرتي آفتونو په وخت انتظام اداره پی ډی ایم ای وایي چې دوی ته تر اوسه د دغو کډوالو په اړه د انتظامی لخوا سکسمه رسمی لیک نه دی ورستول شوی، نو زکه ورته د کډوالو حیثیت لا هم نه دی ورکړي. د تیرا ولسی وګړي وای هلته یواره بیا هدفی وژنې او د بدبنې پیښې زیاتې شوی، نو په کار د چ حکومت دغه سیمه زر تر زره له وسوالو پاک کړي چې دا رنگ دی خپل کورونو ته لاړ شي. نور د فرهاد چینواری په ریپورت کې.
د تیرا میدان مختلف برخو نه د پوځي عملیاتو لامل به کور شوی کټوال وای چې خواوشا دوه میاشتې پوره شوی چې خپل کلی خالی کړي او لاندې خوندي سیمو ته تللی او هلته خپل خپلوانو کرا دیره شوی او ځنې کورنۍ بیا په خیمو کې په ژوند تیرولو مجبور دي. دوی وای تر اوسه د کډوالو رسمي حیثیت ورنکړل شو او حکومت له پامه غورځولي. یو اندازې مطابق د تیرا کمرخیلو، سپاز، خخیلو او اکاخیلو نه په تیرو دوه میاشتو کې څه باندې درې سوه کورنۍ د باړې او تیرا لاندې خوندي سیمو ته ورکډه شوي. د تیرا جنوبي خیوجان پردی مشال ریډیو ته وایي چې د پوځ په امر باندې هر څه پرېښودل او اوس ډېر مشکل سره مخ دي.
امیر ادریان زل کاډی شوی چې دا سیم پر اوبوسی او پرشنونه په پیګونا چې څې صبره خو پورا کیږي نه. امی په تیر کاډیو کې غټه وون وشولو حکومت منګس پختنه ونه کړله، اوس بیا غټه وون یې مې وکړلو. فصلونه هم خراب شول، مولونه هم مردور شول، ختم شول، موشمون هم بیمار شول. نه لري دیړې دارښتنه، نه لري چونې دارښتنه، نه لري غوړې دارښتنه. حکومت مصر اس کې سنته امرسته نه وکړله او نه کوي. په فکر کې یاندا خبره نشته، ځکه چې سره د پمې کور شوې نه راځي. دا متاثرین مورو کو غلیم دی او چک په خیمه کېری او چک کنده سه په خوش یو کوټو کېری نو په ډیره سخت امیاشتن ته په لامیاشتو
د تیرا باغرام نه کډوال شوې لونګ پر دی وای چې دوی په بیا بیا کډوالې ډیر وزپل او خپل شتمنېونه پکې به برخ شول.
او داسې مجبوریا سره مخ یو چې نر سره پیسې شته دی و نم څوک پښتنه کوي. یوې تبکین دې پښتنه ونه کړه تو سره پر ونه اواز ور وېدا. بس دا مهرباني وکړي چې مې اواز دا ور وي ورې میرا غم وکړي، ځکه چې غریبونی و جزیرو ټول خلک خراب شول. دلوګې نه د تند نه مول نه تابو شول. تاون صرف د خلکو وشه و یو روپۍ وسې دیګ نه ویره دلګر دي 1500 روپۍ سوال یو بل لا کوي. دیاړیم نشته دی، دیاړیم نه واتل.
د قدرتی افتونو په وخت د انتظام او د خلکو د ژغورنې صوبایي ادارې پی ډی ایم ای یو چارواکي عادل ظهور مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي ک ځایی انتظامیه دوی ته د دغه خلکو په حق لا رسمي لیک ورولېږي، نو دوی به د کډوالو حیثیت ورکړي او هر ډول مرسته به وکړي. خو بیا د خیبر ضلع یو انتظامی چارواکي کی شهاب الدین خان مشال ریډیو ته ویلی چې دغه کډوال لند محل مودې لپاره د خپل کورونو نه وستل شوی او چې هلته عملیات مکمل شي نو ډېر زر به خپل کورونو ته بیرته ولېګل شي. په 2014 کې پوز دا کړی و چې تیرا او باړې تر خپل واک لاندې کړي او د غسیمې وسلوالو نه پاکي کړي. خو ځای ولسوي چې هلته په دې تیر کال 2023 کې یو وار بیا د بدمنۍ پیښې او هدفي وژنې زیاتې شوي او په کار دا په دې سیمو کې په مستقله توګه باندې امنیت قائم کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات پا ویڈیوی بنا اوڑان دیکھوی youtube.com/mashalradio زمگ پتا دا حل تا ورشی تبصره پریگ دی او ویڈیوگانی لملگرو سرا شریکی کڑی
د پاکستان په کوټه په خبر او سواد کې د کتابونو چاپون کې وایي چې په 2023 کال کې په پښتو ژبه کې شاوخوا 2.5 سوه کتابونه خبر کړل. پبلشران زیاتوي چې د تپات سره تړلو موادو د بیو لوړیدو افغانستان سره په پوله د زینو بندیزونو لکبله د کتابونو د چاپ کولو او خبرولو لړۍ غیزمنه شوې و. بلخوا لیکوالان وایي چې د کتابونو شمیر کم شوی دی خو د لیک معیار ښه شوی دی او د نظم په ګډون د نثر او څېړنې په میدان کې یو شمیر ښه کتابونه مارکیټ ته راغلي دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال شاهین بنیری په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې کال 2023 پای ته رسی او د نویو هیلو سره د نوي کال پیل کیږي، د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوټا، پېښور او سوات کې د پښتو خواوشا 2.5 سوه کتابونه خپاره شوي دي. په دغه اړه د دسمبر په 9 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمیر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم د دې درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کښې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د دستارنامې پرتلیز جاج یو ډېر مهم کتاب دی چې ماښام خټک پر دې باندې یو ډېره ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سږ کال د ښاغلي ډاکټر صادق ژړک صاحب چې د پښتو ادبي غورځنګ بنسټ ایښودونکی دی هغه د پښتو ادبي غورځنګ د 40 کلن جشن په ویاړ باندې 40 کتابونه چاپ کړي دي او ډېر مهم کتابونه په دې کې شته، په دې کې ژباړې شته، په دې کې تحقیقي کتابونه پکې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کیږي، چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمیر پبلشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا 60 کتابونه خپاره کړي دي. نوموړی وایي چې دا د تیر کال پرتلا لږ شمیره ده خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
موږ سره چې څومره کتابونه چاپ شوي نو په هغې کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي، بیا چې ورپسې کم دی نو په هغه کې 2 نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي. نو د افسانو کتابونه اوس تقریبا چې زیات چاپ کیږي او ورپسې بیا تحقیق وي، تاریخي ډېر کم وي، چرته کال کې 2 یو کتاب راشي. نو د دې د وجه موږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې 100 کتابونه چاپ کړي وي، یا 2 زیات یا 2 کم.
دغه شان د پېښور د یوې بلې مشهورې طباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډسټان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
موږ سه تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، 3 د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. په دې کې چې کوم دی موږ زیات ترجیح ترجمې ته ورکړي د ژباړې ته، بیا په دې کې موږ په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا موږ فوکس په دې کړی دی او موږ دغه د 2023 کې چاپ کړي دي. 15 کاله 16 کاله وړاندې چې لاړ شو نو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان و او ډېره په تیزۍ چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه وایم چې ما سره په دوکان کې زیات نه زیات 10 کتاب د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پښتونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړی شوی دی او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د مینګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلشرز په ربی راهي وایي چې د تباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی. نوموړی زیاتوي
د تباعت سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سند له اړخه 2 مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان ہز لائف اینڈ ورک پنم د میرمنی سائم اعجاز چاپ شوی دے. بل کتاب دا توروالی انگلش ڈکشنری پنم د بارین سوات د یو تکڑ دیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دے.
بل خوا د پونتون نو کالجونو پکا چهم یو شمیر سړنیز مقاله لیکل شوی دی خو پدی کې ډیره چاپ شوی نه دی. په دغه اړه لیکوال او سړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وای چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډیر شوی دی او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپ موادو معیار او مقدار هم خکېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچا شپېته مقاله لیکل شوی دی.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال تقریبا د سلو نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي. نه خو باید دا په یاد کې وساتل شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فل او د پی ایچ ډی په ساحه کې شوې دي زما د معلوماتو تر حده دې کال پورې تقریبا شپېته مقاله د سیدی چې هغه په بیلا بیلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېسته او مخې ته هغه راغلی دی.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پولا د زنو بندیزونو لکبلا د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ پاړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې دا کرش مېرې اندازه نه لګي خو د تیر کال پرتلا روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د خوینځو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډېره د پوهنتون کتابونه چاپ شوې دي او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګې په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتګ سخت شو او یو بل شی چې د کتاب په خپرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
یادونه وردا چې د سوشل میډیا درا تک سره اوس د پښتو ډیر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي. خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.
دا شاهین بنیری رپورٹ تاسو اوریدل چې پکې مو اوریدل په 2023 کال کې د پښتو څومره کتابونه چاپ شوې دي. خو ستورزو الته د خصوصي لیسوس د کونکي خونکي او مديران غوښتنه کوي چې اړوند ادارې د حکومتي خونزو په شان د خصوصي خونزو سره هم مرسته کوي. دوی له اړوندو ادارو دا هم غواړي چې فارغانو زده کوونکو ته د لوړو زده کړو زمینې برابرې کړي. په خوست کې پرستو کلونو کې د خصوصي خونزو شمیر په ډېرېدو دی. اوس مهال شمیر یو سل او درې یو دیر شو خوانزو تا لوړ شوی دی. نور حال د نجیب الله لوخیل په رپورت کې.
په خوست کې د خصوصي لیسو مسؤلین او زده کوونکي وایي اړوند ادارې او د پوهنې د بهیر په برخه کې ملي او نړیوال بنسټونه دي. د حکومتي خوانزو په شان د معارف خصوصي سکتور ته هم په ټولو برخو کې پاملرنه وکړي. دوی وایي په اوس وخت کې چې علم او زده کړو پرمختیا کړي اړوندو ادارو ته باید دي چې د 12 ټولګیو فارغانو ته د لوړ زده کړو فرصتونه ډیر کړي تر څو افغانان هم نورې نړۍ سره د زده کړو له پلوه اوږه په اوږه مزل وکړي. د الازهر خصوصي لیسې د زده کوونکو د نتایجو د اعلانولو په مراسمو کې د یاد لیسې د 12 ټولګي فارغ شاه مزار مشال راډیو ته ویل
مونږ په راتلونکي کې غواړو چې د خپلې خیندې لپاره لوړ زده کړې وکړو. دا چې د زده کړو لومړی پړاو په بریالیتوب سره پای ته ورسو غواړو چې په دې زده کړو اکتفا ونه کړو. غواړو لوړ زده کړې وکړو. غواړو تر لوړو هدفونو ورسېږو.
د 12 ټولګي فارغان وایي کچېرې د خوانځي مسؤلین او اداري وکولای شي ورکل شوی تدریسي نصاب په خړول ټولګي کې پلي کی زده کوونکي بل وړو زده کړو لپاره په کانکور کې ډېر ستونزې ونه لري. د 12 ټولګي او بل فارغ محمد عامر وایي
موږ په ډېر ښه کیفیت سره زده کړې تر سره کړې دي او ان شاء الله په راتلونکي کانکور ازموینه کې او داشان پانتون کې ان شاء الله خیره سړلنه به ولرو.
د خصوصي خوانځي مسؤلین وایي کچېرې د یادو خوانځي د فعالیتونو شرایط آسان شي او نړیوال مؤسسات ځینو زده کړې زو توکو په برابرولو او د ظرفیت لوړونې په برنامو کې خصوصي سکتور ته هم پام وکړي، دا بهیر به نور هم چټک او اغیزمن شي. د الازهر خصوصي ښوونځي امر محمد راز وحدت ویل
مخصوص جوازونه درو چې غیر جملې څخه یو د تجارت او صنایع او جواز دی، د معارف جواز دی، او دریم جواز موږ د لپاره اغا دی شرولې جواز دی وستون زده. دوهم د مالیاتو دایمي معافیت دی، مکتملیات به زیات دی، او دریم د معارف جواز باید د پانتون په سر دایمي شي.
یاد دیوی د خصوص په مرکز ولسوالۍ کې دا مهال یو سر یو د خصوصي خوانځي په فعالیت بوخت دی چې نږدې 8500 زده کوونکي پکې زده کړې کوي. د خصوصي خوانځي خوریز بهیر د 1928 تنو خوونکو لخوا پر مخ بیول کیږي چې لدې جملې 15 او یا تنې خزینه خون کړي.
دا مشال ریډیو ده.